د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره یې له خپلې خوا د اجنډا طرحه طالبانو ته سپارلې ده. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې در 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه 15 ورځني کمپاین په ترڅ کې 9,900,000 ماشومان د دغه واکسین لپاره په پام کې نیولي دي. نوموړی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکې او د تل لپاره له فلج کوونکې ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي.
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا د پټیر بیا په هغه سیمو کې چې منګه واکسیناتوران سکولای کور په کور کمپاین پلي کی کورنۍ کې لطف کی خپل ماشومان روغتیاي مراکز ته دوځي او همدارا سایر تیمونه چې په کلو باندو کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکو ګډون کړی دی. د وزارت د شمیرو له مخې تیر 2020 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 59 مثبتې پېښې ثبت شوې او یو علت یې دا بولي چې شاوخوا 3,300,000 ماشومان د پولیو ضد واکسین د مخکنیو کمپاینونو څخه محروم پاتې شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د حملو د پښاتم بولو او د ډلې ته د زیان د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې حملې مخه ونیول. نوموړي طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د صادق پنامه معاون د قتی لایزري ده 15 تنه د طالبان وژل شوی دی او څو تنه هم زخمیان دي.
خاغلی اسیر په دغه نکته کې خپل لور ته د یو سرتیری د ټپ کې دوه خبره وکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویل چې تیر ورځ د کندهار په ژړی او ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخونی ولا او پر هغوی د بریدونو او نکته په پایله کې 15 طالبان وژل شول او اته نور ټپیان شول. طالبانو په تخار او کندهار کې د ډلې ته د اړول شو ځینو پاره د دغه اداو پاره تر اوسه څه نه دی ویلي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موترزانو دی ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکیرو دفتر وتاړل دی. ولایت د مرکز میدان ښار نرخ او جلریز په ګډون د شپږو ولسوالیو دغو اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. دغه اعتراض کوونکي غوښتنه کوي تر هغو چې په الکترونیکي تذکرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوي لیکل شوی دوی به خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي او د دغه دفتر مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوز په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د دوو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. پوز نن په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې وخت او مشخصه سیمه یې نه ده یاده کړې او یوازې دومره ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي. په وژل شوو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پوز پر سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پوز د دغو عملیاتو په پایله کې د درېیم مشکوک کس د نیولو خبر هم ورکړی. د کرملین منتقد الکسی ناوالني چې پرون له جرمني موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغې ویاند کیرا ایرمش نن یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ظاهرا ناوالني د محکمې په جریان کې خبرې کوي. نوموړی ستر قانون ماتونکی بلل شوی. 44 کلن ناوالني چې له تېر اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیوه او هغه د خیمکي ښارګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال کړ. د نوالنی مدافع وکیلانو ویل چې اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل ماکل سره وویني او نه پوهیږي چې هغه په څه ډول وضعیت کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسی نوالنی نیول غندلې دي. د جنوبی کوریا یوې محکمې د الکترونیکی وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی. 52 کلن لی جای یونګ مخکې د جنوبی کوریا د ولسمشر پارک ګیون هی یو همکار ته د رشوت ورکولو په تور په 2018 میلادي کال په 5 کلونو بند محکوم شوی و. هغه ویلي چې کوم غلط کار نه دی کړی او وروسته یې سزا کمه شوه او د استناف غوښتنې په نتیجه کې په زندان کې د 1 کال بند له تېرولو وروسته خوشي شوی و. سترې محکمې د هغه دوسیه بیرته د سیول عالي محکمې ته استولې وه چې نن یې دغه نوی حکم صادر کړ. د سامسونګ کمپنۍ عواید د جنوبی کوریا د کورنیو ناخالص او عوایدو په سلو کې 40 جوړوي. او په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لږ تر لږه 2 اویا لوبغاړي وروسته تر هغې سخت قرنطین شوي چې دې تورنمنت ته د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لېږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید-19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني خبرو د نوې مرحلې لپاره خپل اجنډا جوړه کړي او په قطر کې مقابل لوري ته سپارلې ده. د پولیو ضد ناروغي کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو.
لا هم ذهنیت زمونږ د کورونی په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسېږي تر څو پورې ماشومانو ته د پولیو واکسین واچول شي.
په دې اړه به د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې خاریانو په زهري موادو د مرغیو د ښکار په وسیله د مرغیو نسلونه د ورکاوي له خطر سره مخامخ کړي.
کوم ځای کې چې واوري هلته ایره را پاشو غنم یا وریجو کې ملتان اخیړو او دا مرغیو ته شو په دغه ملتان باندې ډېر زیات نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې حکومت د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه دا ورکړي. پورسې برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي.
سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي چې دوی خپل اجنډا جوړ کړي او طالبانو ته سپارلې ده. د پلاوی یو غړي ازادۍ رادیو ته ویل د دولت د مرکزی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړی توبونه هم په کوته شوې دي. پرون لڅالور رزنی ځند ورسته دواړو لورو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړي. د راپام وکړي له کابل د راپورته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړیدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکزی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبري دوه شرط ازادي رادیو ته وویل. دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړی توبونه هم مشخص کړي او د اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم منی چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړي توبونو د ټاکلو واک خپل مرکزی پلاوی ته سپارلې دی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پورز ازادي رادیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګواله او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکی یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړي توبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوي هوکړې ته رسیدو په حادثه کې دي.
په مسایلو کې د اوربان کې، په مسایلو د نظام کې او په نورې اجتماعي خدماتو پدې مسایلو کې د دې تفاهم لري او هلته پدې موضوعات سره خبرې کوي. دغه دغه موضوعات دي او دغه موضوعات په دوه طرفه یعنی لکه د لوریتوب خبره مني خدای شي کېږي چې مثلا د یو طرف لوریتوب
ها خوانند. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاویو مشانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي ټیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شوې هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشې کېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلی. ښاغلي صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي، د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرالله صالح زیاته کړي، اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویې هیله یې داوي چې ورځ ازادېږي. خو د ستونزې د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو له 15 زرو زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې بل ښه نیت یاد کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو د هم ویلي چې له زندانه خوشې شوي ځینې طالبان بیرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سموږ غاګله ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د اف ام په 0.15 چپا په ټول افغانستان کې صفا اوریدلای شي. په افغانستان کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې ښایي له 2.5 میلیون زیات ماشومان د هیواد د روانو ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اوسیدونکي ولایت خان وایي 14 میاشتنۍ خورزۍ عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزن وهلې ده. ولایت خان ازادي راډیو ته وویل د کوچنۍ عالیه یوه پخه فلج د ولدې عمله ټوله کورنۍ ورته اندېښمنه ده. دیوی په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپله خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین نن په ټول افغانستان او 24 ولایتونو کې پیلیږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
خغل نظری وایي له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د ده په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې دا شمیر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې دی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د آسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو له مخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړي. وړاندې د دغه ډلې پوځي ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 4 جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دا دي چې واکسینونه ماشومانو ته په جماعتونو کې وشي. د خغلی مجاهد په خبره تر دی وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کېده چې دوی د اصول وضع کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسؤلین له کورنۍ او دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدون کې عبدالله احمد زی او د ننګرهار اوسیدون کې بادام احمد زی چخپله هم پلرونه دي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنۍ او همکاري اړینه بولی.
ټولو کورنۍ او مندو پلرونو څخه دا غوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین ترسره کړي.
د پولیو واکسین موږ خپل ماشومان ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د پولیو واکسینه توران راځي ورته یا چو ورته ورکوي. خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورونی په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسیږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول شي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
راپور کې مو واوریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. اوس واورئ چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ د شیبه له کابل نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. راسخ صاحب، مننه چې خبرونه ته مو زموږ بلنه ومنله. کمپاین څنګه روان دی دا شیبه؟ له کوم ستونزو سره مخامخ شوی کنه؟
مننه له تاسو نه. سلام او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته. او بیا هم مننه کوم چې تاسو دې پروګرام ته ځانګړي راپور درلود. واټنم دا پروګرام څنګه چې تاسو په راپور کې هم یادونه وسوه د یو لړ ننګونو سره مخ دی. دا ننګونې د 2013 کال نه راپه دې خوا مخصوصا په جنوبي حوزه کې پرتې دي چې د دې لامل ګڼ شمېر ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. او دا مهال نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پیل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم داسې غټه ستونزه نه لیدل کېږي او نه ده راپور شوې. هغه سیمې چې پلان شوي دي په هغو ځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. په سر کې یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادېږي، هلته سړه او هوا ډېره ده، لکه د بامیان، غور او دایکندي ولایتونه. په دې ولایتونو کې کمپاین د دغه سړی هوا له وجې نه پلي کیږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلي کیږي.
تاسو صاحب، او به تاسو مخکې یادونه کړې و د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان د کمپاین د واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي او که نور ولایتونو کې هم دا 2.5 میلیون ماشومان شامل دي چې د نورو ستونزو له کبله له دې کمپاین نه پاتې کیږي؟
دغه 2.5 میلیون ماشومان چې مخکې هم نظري صاحب دې یادونه وکړه، البته دا په لومړیو پړاوونو کې د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېدل. هم له بعد د مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې دا 2.5 میلیون نه د دې شمېر زیات شو، حتی تر 3 میلیون. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوی دی 3.3 میلیون ماشومان، یعنی 3 میلیون او 3 لکه ماشومان کې داسې بیا هم هغو سیمو کې وي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي. دا شمېره له بده مرغه په کمپاین په هر پړاو کې نه دا چې کمیږي بلکې دا زیاتیږي.
او دا همدغه 3 ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه که نور ولایتونه هم په دې 3.5 میلیون ماشومان.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي وړ سیمې یادوو، د جنگو جګړو د نام نه یو او د کمپاینونو د ممانعت له وجې نه، دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې، دا په دې 3 میلیونو څه باندې 3 میلیونه ماشومانو کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې وه چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوي دي او هغو ژمنه کړې ده چې په ځینو ځایونو کې په ځینو سیمو کې باندې هغه سره، یعنی په مجموع کې بل د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي، نو سره له دې چې دا ژمنه مهم تر لاسه کړي، د بیا ولې 3.5 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
تاسو ته معلومات شته چې کله دغه کم دریس چې طالبان ونیوه د کمپاینونو مخنیوی یې کوو، په هغه لومړیو وختونو کې د دوی دریس لږ څه سخت وه، هېڅ ډول واکسیناسیون فعالیتونو ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی بیا ویلې چې په روغتیایي مراکزو کې، جوماتونو کې، همداراز په کلو کې، نه کور په کور په چیر باندې تاسو کولای شئ واکسین ماشومانو ته پلي کوي. په دې تګلاره باندې هم موږ مخته لاړو، دوی څه انعطاف وښوده. اما له بده مرغه همدغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې رانغلل، ډېره کمه کچه یا ټیټه فیصدي باندې تر پوښښ لاندې راغلل. خو بیا هم دا کومې خبرې چې اوس روانې دي، او کم په ټویټ چې د طالبانو سیاسي دفتر ویان هم خپور کړی دی، موږ د بېلابېلو لارو نه دا هڅه کړې ده د زرګرو ملتو د ادارو نه، په تېره بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل په اصولو او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې د هغوی د شرایطو له مخې به پروګرام مخته ولاړ شي. که څه هم موږ په تېرو کلونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې جومات په جومات په کلي په کلي کمپاینونه مخته بوتلل، خو همدغه 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې د نه لاسرسي ول و دام تر پوښښ لاندې راولای ونه سو، ډېره کمه کچه ماشومان تر پوښښ لاندې راغلل. نو زمونږ هیله دا ده تر ټولو نه غوره لار همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې له لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلی شو. ټینګار مو دا دی او په مشخصه غوښتنه مو هم کړې ده په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی، که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې 4 پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو. او ډېر ټینګار هم په همدې 3 میلیونه ماشومانو ځکه دی چې دا ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته له بده مرغه د نورو رفاهي خدماتو څخه هم ټولنه بې برخه ده. هلته حالات ستونزه شته، د ناراض د خوارځواکي ستونزه ده، د روغتیا د چاپیریال یا د حفظ صحي ستونزه ده. د دې وجه نه په عمومي توګه د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی، دا ماشومان ډېر د پولیو د ویروس د اخته کېدو په خطر سره مخ دي، نه دا چې د دې خطر سره مخ دي بلکې د دې لامل کېږي چې دا ویروس نورې سیمو ته هم د دغو ماشومانو له طریقه ولېږدول شي او نور ماشومان هم اخته کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخو چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپلې و تازه پریکړه کې د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې افغان حکومت سره بندیانېږي. ښاغلي صالح په دې اړه څرګندونه نن د سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل راپور کې کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو کار بولي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي، هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري د ناوړه اعمالو په تور نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی وي، تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلی صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي ترڅو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او ترستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیه تکمیل شوی دی هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د ترستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
خغلی صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه ترهګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هر پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی، نه د لومړی معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یا مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسئولیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسئولیت نه لري،
صدور حکم اعدام را ندارد.
له دې سره هممهاله طالبان بیا وایي له بندیانو سره د هر ډول ناوړې کړنې غچ په اخلي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوي پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلي صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمی نوري ورور ابراهیم عاصم په موټر مقناطیسي مین چاودنه شوې چې یو کس پکې ټپي شوی دی. له دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې خو ځاني زیانې نه درلود. تېره ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه ښځینه قاضیانې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوې او دوه کسان نور هم ټپیان شوي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې باوري چې ماشومانو ته د وسلو په څیر د لوبو د وسایلو اخیستل کوم توانونه لري.
یو مرګړی په کور ته لاړ مرور او بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو داز نه می پیښت اوس ما غداخ پکې دي.
د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام د سپورت نړیوال 19 پروگرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمنی مای کې خبريږي او ریدل مهروي. زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د اسکارو لخوا د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه څرګندوي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارد هغه عسکر چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي څاري. په دې اړه د صفي الله ستانګزي په راپور کې نور تفصیل واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسكر ساري چې په واشنگټن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه د لوړې مراسم پر ځایوي چې د ځینو بریدونو ویرزي. چارواکي وایي د ملي ګارد 15,000 غړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگټن ته پر رسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی مشر راین مکارتي وایي چارواکي دی او داخلي برید له احتمالي ګواښ خبر دي. مکارتي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پوښتنې په جواب کې چې د څنګه دی وی احتمالي داخلي حمله په اړه اندېښمن دی وویل.
It's clearly something we need to be conscious of inside the entire formation.
واځي د چې موږ باید هغه ټولو نارینه او خزینه له تشکیل خبر ووسو چې دلته د کپیټول یا کانګرس ودانی دننه د دغه عملیاتو لپاره ګمارل شوې دي. موږ هغه د اف بی آی لاري معاینه یا ارزو نو موږ دا پروسه مخته وړو او هر یو چې د دې عملیاتو لپاره ګمارل شوی دوا درې واره لنظر تیرو.
هغه ویل قومندانان باید د خپل عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاټ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نخه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بی ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دفاع وزارت د لوړ پوړي ملکی مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای وبللې. جنرال هوکانسن ویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې او خفیه ادارې یا سیکرټ سرویس په همغږي مختزي. تر څېړنو وروسته معلومه شوه چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا پخوا له پاو سره تړلې دي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگټن او ځینو نورو ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتي. کاوړي مظاهره چان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیسو سره په نښته کې د 15 کسانو د وژل کې دو او د ګڼ نورو د جوبلیدو راپورونه هم ورکړل شول. په وژل شوی کسانو کې یو تن پولیس شامل ده.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهم نیمایی که د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو خودش بعد مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری ته غوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او پر خپلو جرمونو هم اعتراف کوي. ښاغلی صالح چې له څو میاشتو راهیسې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی دغه غوښتنه نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې او ویلي دي چې په دې کار سره به نور یو درس واخلي. په تخار او کندهار کې هم چارواکي د طالبانو د حملو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیاتو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په تخار کې د طالبانو د لیزري قطعې د مرستیال په ګډون 15 طالبان وژل شوي او د افغانستان دفاع وزارت هم د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو او بریدونو په ترڅ کې د طالبانو د 15 غړو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. چارواکي هیله مندي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 9,900,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو معترضانو د ولارون په ترڅ کې د برېښنایي تذکرو دفتر وتاړه. معترضان وایي دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستانی دی طالبانو د تحریک د دو غړو د وژلو خبر ورکوي او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی نن د یوې محکمې په وړاندې ودرول شو.
لکه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د روسیې د حکومت منتقد الکسی ناوالنی چې پرون مسکو ته پر رسیدو ونیول شو تر اوسه په زندان کې دی. د ناوالنی مدافع وکیل وایي چې له خپل موکل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل.
د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي پولیسو پرون ماخوستن ناوالنی وروسته له هغه ونیو چې له برلین څخه مسکو هوایي ډګر ته ورسید. د دوی په وینا ناوالنی اوس هم په زندان کې دی او هیڅوک له ده سره تماس نسی نیولی. د ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې وروسته له هغه چې ناوالنی هوایي ډګر ته نږدې د پولیسو یو مرکز ته انتقال سو له ده سره یې د اړیکې نیولو اجازه نه درلوده او د روغتیایي وضعیت هم ناڅرګند دی. د ناوالنی د فساد پر ضد ادارې مدیر ایوان ژدانوف او د ناوالنی ویاند کیارا یارمیش نن سهار وویل چې دی په خیمکی ښار کې ساتل سوی دی. یارمیش زیاته کړه چې چارواکي ناوالنی ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو مدافع وکیلانو سره وویني. د روسیې پولیسو ناوالنی برای مخستن په هوایی ډګر کې د پاسپورت د کنټرول په غرفه کې ونیوه. د روسیې د زندانونو ادارې ویلي چې ناوالنی د فساد له تور سره په تړاو د خپل تعلیقي محکومیت څخه د یو شمیر سرغړونو په خاطر نیول سوی دی. پر ناوالنی دا تورونه په 2014 کال کې پورې سوي وو. د روسیې د زندانونو ادارې په اعلامیه کې راغلی چې ناوالنی به په دې اړه د محکمې تر فرمان پورې تر څار لاندې وي. الکسی ناوالنی د تعلیقي حبس له شرایطو د سرغړونې په خاطر تر 3.5 کلونو په بند محکومېدای سي. د روسیې پولیسو پرون ماخوستن ناوالنی له برلین څخه تر رسیدو یو ساعت وروسته ونیوه. دی په برلین کې تر درملنې لاندې و. ناوالنی ادعا کوي چې دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په زهرو مسموم کړای سوی و. امریکا، جرمني، اروپایي ټولنې، کاناډا، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د بشري حقوقو مدافع ډلو پرون مخستن د ناوالنی د نیول کېدو اقدام غندلې دی.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې، په کندوز کې ښکاریان د زهري موادو په وسیله د مرغیو ښکار کوي چې له دې سره د ځینو مرغیو نسل په کمیدو یا ورکېدو دی. په دې ولایت کې د مرغیو ښکار د ځینو لپاره د عاید په یوې سرچینې بدل شوی.
هغه مرغان چې د ژمي په سړه هوا کې کندوز او شاوخوا ولایتونو ته راکډه کیږي ښایي په دې نوي خبر چې دا سیمه د جګړو له کبله یوازې د انسانانو لپاره نه بلکې ناقانونه ښکار مرغانو لپاره هم خطرناکه کړي. د کندوز دښتې دا مهال د مرغانو له هغو ښکاریانو ډکې دي چې د ښکار لپاره د زهري موادو په شمول له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د ښکار دې بڼې د افغانستان په شمال ختیځ کې د ځینو مرغانو د نسل د کمیدو اندېښنې پیدا کړي. قزلاق، شاروګانې، شمتورې، ساچ او نورې ښکار شوې مرغۍ په بازار کې یوه دانه له 100 افغانیو نیولې تر 150 افغانیو پورې پلورل کیږي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 15 کلن امین الله چې لاله سکلون رئیس ښکار کوي وای که څه هم دا مرغی په دام کې نیسي خو داسې ښکاریان شته چې د زهري موادو په ذریعه مرغی ښکار کوي.
مونږ بادي باندې مولو، چرای باندې مولو، جان باندې نیسو، او بعضې وخت د واورې موسم شي بیا ملاتی راخلو. کوم ځای کې چې واورې هلته ایره راپاشو هغه ځمکه تورو مرغۍ فکر کوي چې همدا وچه ده، هلته دانې بیا دلته غنم یا وریجو کې ملاتین اخیړو او دا مرغۍ تاسو په دغه ملاتین باندې ډېرې زیاتې نیول کېږي. دا بیا راوړو بازار ته خرڅو، هم موږ ته ګټه ده او هم خلک اخلي دنه استفاده کوي.
په زهرو د مرغانو دا ډول ښکار د چاپیریال ساتنې کارپوهان اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست د چاپیریال د ساتنې کارپو محمد رفیع ایوبی وایي په شمال ختیځ زونه او په ځانګړې توګه په کندوز کې د ساج، شاروګانو، قزلاق او نورو مرغانو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان د دام پر ځای د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي.
د کندوز پرندای مشهورې کې است بودنه است، کبک دری است، کبک قناری است، چند نوې دیگه از این پرندگان است که د افغانستان
د کندوز په ځنګلونو او دښتو کې هر ډول مرغان موجود دي چې مشهورې مړزان، کبک قناری او کبک دری دي. خو له بده مرغه پرته له دې چې خلک د دې مرغانو په ارزښت پوه سي، ښکاریان یې د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي او دې وضعیت موږ اندېښمن کړي یو.
ښاغلی ایوبی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه مرغانو ته په دښتو کې زهر شیندل نه یوازې دا چې مرغان زیانمنوي، بلکې د نورو ژوو او نباتاتو لپاره هم چاپیریال زهر جنوي. د نموړي په وینا که څه هم حکومت د ښکار دا بڼه منع کړې، خو په دې ولایت کې لا هم د مرغانو او وحشي ژوو ناقانونه ښکار ادامه لري. د کندز د کرنې، مالدارۍ او بلګونې د ریاست د حیواني روغتیا د امارت چارواکي وایي مرغان د فصلونو او چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم رول لري او ډلهیز ښکار یې پر فصلونو او چاپیریال ناوړه اغیزه کولی شي. د دغې ادارې یو کارکوونکي سید قنداغا مسوی په دې اړه وویل
پرندگان د اینجا از بین بره، یعنی اینمی ملخ ها باز هجوم میرن بالای حاصلات ما، حاصلات ما را از بین میبرن.
کله چې مرغان د ښکاریانو له لورې له منځه یوړل سي، نو زموږ شنه فصلونه او باغونه د مضره حشراتو او د ملخانو له ګواښ سره مخ کیږي او له منځه یې وړي، ځکه چې همدا مرغان دي چې د ملخانو او نورو مضره حشراتو مخه نیسي. که د مرغانو شمیر کم سي یا یې نسل له منځه ولاړ سي، ملخان به د کروندګرو شنه فصلونه له منځه یوسي.
روغتیا پالان د هغو مرغانو د غوښې خوراک انسانانو ته هم زیانمن بولي چې په زهرو ښکار شوي وي، ځکه د دوی په وینا مرغانو خوړلي زهر د دوی په وجود کې پاتې کیږي او د انسانانو وجود ته داخلېدای شي. د کندز خلک وایي پخوانیو کلونو کې د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړې توګه کندز ته د ژمي او د پسرلي په موسمونو کې له نورو هیوادونو څخه د ډول ډول مرغانو سیلونه راتلل، خو اوس جګړې، د ځنګلونو له منځه تلل، وچکالۍ او غیر قانوني ښکار د افغانستان د شنه اسمان غېږه پر مرغانو هم راتنګه کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته می نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچه، کلاشینکوف ده مساله ای.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسی. قدر منه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې تر څنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
توفک او تومانچه.
دا دی ولی خوښیږي؟
همدا مې خوښیږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینې سو پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزینې سي کلاشینکوف دی ډزم کوي؟
او د سی وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروت و، دا به خالیګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله، یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې راووته زه ته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که دا زنه مې پیویشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوښه سری پیر روان شو شکل د باروت دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دا لوبې وکړي. تمانچې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې، زویم قلم دی ولا لاس کې وکړي، کتابچه دی ولا لاس کې ورکړي، درس و تعلیم دی پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، باید چې دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومانو کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مپوښتلی دي.
موټرګۍ مې ورته اخیستې، کور کې په ما کې مصروفه ده، موټرګۍ خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځکه مې ورته اخیستې ده، ایو لور مې ده، مطلب هغې ته مې نانځکه اخیستې، په هغې مصروفه ده، بس هغه سات تېرۍ په ما کې باندې کوم شی نه شي. مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه سخته کې تماشې دی، ټانګ دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغې نه جدن فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پې تیر شي، او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغتې واخلي چې آینده مطلب دغې شیونو نه چې دی جنجالونه جوړیږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال، جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړیږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي. په پایل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو دپاره د لوبو د ساتیرو د بازویو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیرې سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوې ده، موږ به هیڅ ټوله د سلاح او توپک او د دغه اسلحو څخه ډک دی. اطراف مو هم، شاریات مو هم، ټوله دغه موږ وینو. جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي، هغوی داس فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غښتلتیا او دا ده د هغو تمثیل کوي. تر ډېره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکۍ وینو، دغه د جنګ ابزار وینو، توپنچې ورسره وینو، فقط دغه تمایل یې دغه ته دی.
کوم شیان تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره یې ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوب و وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکی یا د اسلحې د دې د پلاستیکی ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی په روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بد اغیزه کوي، ذهن یې جنګي کوي. جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي، دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي، او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه
ماشوم ام داووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمن کوم توان رسولی سي
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشت دي هغه اړاند کړی دي حتی تر مرګه پورې رسولی دي نو خطرونه دا غتی چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
بل اوس نو څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکړو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لرې واوسي
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي داسې ذهنیت جوړونه وسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کی
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دا و جامع او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کشتي به جوړېدل نور په موهید کې چې دی د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګی او گاډی او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکاو دا شین کنه د ماشوم په ذهنی وده د څومره مثبت اثر کولی شي
کله چې جونی یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی د دغه ماشوموالی څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي فکری روزنه ده الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې حتی کته شو غری د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډیره ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانیدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړول تر کچه پرې ګټه واشتل سي یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي ماشینالات جوړ کړي کله چې لوی سي هغه تخنیکی فکر ولري هغه تیوریکی فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنی کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونه تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي او کچیر داسې چې موږ دا وو په لاس کې توپک ټانک دا ورته ورکو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا او ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي بل اخره تمایل هغه ته پیدا کېږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لاري یا د امن او د ټیکاو د لار سره ډیره لیوالتیا نه لري ډیره تمایل و دغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکری مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ته ګوري هغه راو پرځي راغزاري کی نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشوم توسه تر ځواني پورې
ډیر مننه ځوان دی وسه
مننه تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کی چی است الله مومال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدان یوې بلې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ ایا په هیګی چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې راتلونکو لوبې کله او کوم لوبډلو سره دي پروانه خبرونه کې به په اړه حال درکړو د به هم ووري چې په بامیانو کې د ووري په سر د سکی سیالۍ پایته ورسېدی څومره لوبغاړو په کې برخه اخیستی و او که وختونو د نیزابازی په اړه هم یو مطلب لرو هله دا تر پایمو ملتیا وکړي خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
<تص->
درې ورځې وروسته افغانستان د ایرلند په وړاندې افغان کرکټ بورډ وایي د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ به د روانې جنوري میاشتې په 21مه پیل شي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې سخت تمرینونه کوي چې د یادو لوبو لپاره تیار شي. دا درې سیالۍ به د جنوري په 21مه، 23مه او 26مه نیټه د ابودوبۍ په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د آزاد مبارزو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتکوی د ورځو کې سخت تمرینات کوي چې په کابل کې د خپل برازیلی سیال په وړاندې بریا خپل کړي. هغه پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې تازه انځورونه خپره کړي چې پکې د سخت تمرین کولو په حال کې لیدل کیږي. د راتلونکي لمریزې میاشتې په 21مه نیټه په کابل کې د خپل برازیلی سیال لیونار دوبار بوسا په وړاندې لوبه ترسره کوي. دا لوبه به په ټي جی ایف سی سازمان کې ترسره کیږي. دا به لومړی چې په افغانستان کې دننه د آزاد مبارزې داسې یو لوی لوبه ترسره کیږي. او پاکستان ته د نړیوال کرکټ د ورتلو حادثه تازه د افریقا د کرکټ ملي لوبډله له 12 کلن ځنډ وروسته د هیواد ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان او سویلي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ او درې شلوریزه لوبه ترسره شي. د لوبو د لړۍ به د رواني جنوري په 26مه پیل کیږي. د کرکټ د مشهوري ویبپاڼې کرک انفو د راپور پر بنسټ دا سیالۍ به په کراچۍ، راولپنډۍ او لاهور ښارونو کې ترسره شي. دا له 2008 او 2008 کلونو وروسته د سویلي افریقا لوبډلې لومړنی سفر دی چې پاکستان ته یې کوي. پاکستان ته د سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې ورتګ ته پاکستانیان ځکه خوښ دي چې فکر کوي په دې سره به په دې هیواد کې یو وار بیا نړیوال کرکټ پیل شي. په دې هیواد کې وروسته له هغې نړیوال کرکټ بند شو چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور ښار کې د سریلنکا په لوبډلې نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې چې لامل یې یو شمېر لوبغاړي ټپیان شول. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو ل ازادي رادیو نه د لوبو ل میدان او نيزه خبرونه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په اماراتو کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې او اوس ټاکل شوی چې پروان کال کې د عمان، بنگلاديش او هندستان په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د دې یو شمېر نور مسایلو په اړه مې د اولمپیک د ملي کمیټې ل سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کړې او په سر کې مې په بامیانو کې د واورې په سر د سکی سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
سکی په افغانستان کې خصوص په بامیانو کې یو دغه ولایت څخه د زیاترین کلبونه دي. هلته زموږ شپږ د سکی د لوبو کلبونه دي او دا تورنمنت چې د هر تیم نه 15 یا د هر کلب نه 15 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. لومړنۍ سیالۍ وچې په لاره واچول شولې او په راتلونکي کې هم تر مارچ میاشتې پورې د پسرلي تر راسیدو پورې به په بامیانو کې مختلف نور د سکی او د سنو بورډینګ مسابقې په لاره اچوو.
پوپلزی صاحب، په بامیانو کې چې دا کومې د سکی لوبې ترسره شوې، دا زموږ د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د سکی د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د پیدا کېدو په برخه کې څومره همکاري کوي په ولایتونو کې دغه ډول لوبې؟
په مجموع کې د سکی د وړتیا لپاره، د سکی د شهرت لپاره په افغانستان کې لوبې په لاره اچول یو ښه طریقه، یو ښه لاره ده او نور لوب به همي ان شاء الله دا انتخابي د بامیان د کلبونو ترمنځ مسابقه وي. سرتاسری لوب به یو څو مدورسته د فبروري په میاشت کې وي او په زمن کې نه تنها په سکی کې بلکې په سنو بورډ بخش کې وي چې د تختیب سر یو لوب ده چې په واورې سر باندې کیږي او پلان مو دا ده چې یو فستیوال هم ولرو د ژمنه یو لوب د لپاره په بامیانو کې او پرون د شنبه پر ورځ باندې هم یو کلب په کابل کې د جنکیانو د سکی د کلب پرانیستل شو او دا کلب جوړ شو چې په راتلونکي کې چې کله واوري وشي دی به ان شاء الله چې په دې کې مسابقې به هم په لاره شي.
په پلزې صاحب کې لسکی نه راشو د افغانستان د فوټبال د لوبډلې په لور باندې په اماراتو کې د افغانستان د فوټبال لوبډلې تمرینی کمپ درلود. تمرینی کمپ پای ته رسیدلې ده، لدین وروسته لوبډله په کومه خوازی او لکوم نور لوبډلو سره سیالي لري؟
افغان لوبډله په دوبۍ کې و، امارات متحده کې و، د تمرینی کمپونه په غزه کې و. 15 ورځې ال تمرین د پارتللی و او راتلونکي لوبې به د کستامیا د آسیا د جام او د نړیوال جام د پاره ای یو لوبه د عمان سره پاتې ده، یو لوبه هم د بنگلاديش سره، یو لوبه هم د هندستان د ملک د فوټبال ملي لوبډلو سره ده او امکان لري چې د مارچ په میاشت کې دا سیالۍ ترسره شي، خصوصا که دغه د کرونا او د سفرونو د تګ را تک د پر زمينه ورته مساعده شي.
عمان او بنگلاديش سره چې موږ کومي لوبي لرو دا د اسيا جام ته د لار موندنې په هدف باندې دي.
د اسيا د جام د پر هم دي او د نړیوال جام د پر هم دي د دوړو د پر دي. بله
کدا دواړه لوبي موږ ټو نو افغان لوبډله به مخکې تک په ځنګړ ډول اسيا جام ته کت څنګه
چیری د عمان سره تا مساوی شو او د بنگلاديش او د هند نه یو غټو نو اصل فساد به موږ دوام پړاو ته لارو د افغانستان ملي د فوټبال ملي لوبډله. او کچری د کچ په خوانی لوب د عمان سره چې کوم شوی و باغی کې عمان هغه لوب غټلی و نو چانس زیات ده که دویم تیم همشي امتیازونه به بیا مقایسه کیږي او امتیازونه به ګوري چې څو امتیازونه لري. نو امیدوار ډېر زیات یو تیم ډېر ښه ده دغه تمرینی کمپ شوم په امارات کې و د دې خاطر او چې د عمان آب هوا او د امارات آب هوا منظم ده او د موږ وړاندیز هم ده چې ملي لوبډله بنگلاديش ته لاړه نشي بلکې بنگلاديش هم عمان ته راشي افغانستان هم او د هندستان لوبا هم او ټول لوبې په یو ملکی تر سره شي د افغانستان میزبانی به هم په عمان کې وشي.
ډېر زیات مننه په پلزې سی یو بل پښتنه د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمن دغه لوبې چې موده وړاندې دی افغانستان له هندستان نه قهرمانی هم ګټلې و څو کال کېږي چې نه دي شوی دلیل څه دی؟
یو دلیل خدا دی چې دغه د منځنۍ اسیا بعضي لوبډلې ډېرې پیاوړې دي لکه ایران لکه قزاقستان تاسو او ایران ګوري چې هغه همیش په نړیوال مسابقو کې په خصوص په آسیایي کې په لوړه سطحه باندې دی او دغه نور ملکونه چې دي سطحه یې نسبتا ټیټه ده. زموږ وړاندیز د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون ته هم دا و چې تاجکستان باید میزباني وکړي او دا سیالۍ بیرته باید شروع شي. دا د ورزش او د په خصوص د فوټبال د پیاوړتیا لپاره یو اساسي رول لري او په زمن کې منطقوي سیالۍ ته نه تنها دا چې د لویانو لپاره لوی لوبغاړو لپاره بلکې د ځوانانو او نورو ځوانانو مسابقې هم په خو په لاره چول شوي بلکې زیات شي باید.
له ازادي راډیو نه د لوب له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه اوس هم د نیزبازۍ په اړه دا مطلب. نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملی لوبه ده چې خلک یې ډیره خوښوي. هماغه چې وزلوبه د هیواد په شمال کې ډیر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هیواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې هم په ډیره مینه رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینه په دې لوبه لاس پوري کوي، خو اصلي سیمه یې لویا پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټور خلکو لخوا تر سره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوی چې د غلوبه د دښمن په لخکرو باندې د يرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزبازی په لوی ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبي بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبي د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي وټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر اس پار لوبغاړي د لیکي لپایل چې تر میخونو پورې 200 متر واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زړه پورې او غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېدل په چټکۍ او مهارت سره د نیزي سوکه چې له تیری اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننباسي او د مټ په زور میخ لزمه کې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه لزمه کې راوباسي ګټون کې بلل کیږي. د نیزي اوږدوالی چې لکلکو یا بانګسي لرګیو څخه جوړیږي 2 متر وي او پنډوالی د 10 سانتي مترو په شاوخوا کې وي. د نیزي څوکه په رخلرون کې او تیز اوسپنې پوښل شوی وي. نیزبازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خابه په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د منځنۍ په موخه په حضوري چمن کې د نیزي لوبي جوړې دي چې د دولت لوړ پوړو چارواکو به پکې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبي نندارې ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا پزړه پوری لوبه په ډیره مینا شور او زوک سره تر سره کوي. په ملي ورځو کې بعد دې ملي لوبې نندارې ته د هیواد لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد پخوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به په ډیرو ډالیو نمانځل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبو له میدانه ونی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.